درنو دوستانو السلام علیکم، زما اجمالند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنئ، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وای په خوګیانوي ولسوالۍ کې د بارک پنوم د مرستندوی موسسه په دفتر کې ویچاودنې درې کسان وچلې دي. د ناټو په مشرۍ د غوسم لاټړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. بشپړ خبر نو واوري. دا ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وای په خوګیانوي ولسوالۍ کې د برک پنوم د مرستندوی موسسه په دفتر کې ویچاودنې درې کسان وشلې. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل دا کسان د ماین په چاودنې کې وشل شوي. د خوګیانی په وینا په چاودنې کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
در نتیجه این انفجار سه تن شهید و شش تن دیگر.
خوګیانی زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه د ماین څنګه ځای پر ځای شوی. دا ناټو په مشرۍ د غوسم لاټړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړي. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سرتیری د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی، خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوب کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برندن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه کړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخوت. نتنیاهو له میرمن ملکر سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې ووسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلیزې وژنې یا هالوکاست قربانیانو څلې ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماقام د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډیلي ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د رپورټونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضايي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس-400 دافي هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی چې هغه هیوادونه به په خپلو بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه لري. دا هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته ل دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړې، خو راتاوده دي. خو په روسي سو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه ورسره کړي. حال انډیا او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. دا هالند حکومت پرون پنځم اعلان وکړ چې په اپریل میاشت کې څلور تنه روسی جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان لکبله ل خپل خاورې وایستل. اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د وی مسافر وړونکو جټل وته کې د وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هلندي چارواکي وایي چې د روسي ایجنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کړې وه. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنگټن کې د امریکا عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هلند له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د امریکا یو جګپولي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په نږدې ورځو کې به د ولسي جرګې لپاره یو شمېر کاندیدانو نومونه له لیست نه لرې کړي. دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي وخت چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړی وو د پاکستان په اړه په نظریاتو کې حساس اوسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، د ژوند رنګونه هم دراورو. په یو شمېر نورو رپورټونو سربیره به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو او دوه ورځني سفر په مخه هند ته رسیدلی. د امریکا یو جګپولي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه موضوع ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف وټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه په نښه کولی شي. د موضوع په اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګا عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پاوز او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګا د افغان حکومت د غوښتنې لمخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګانی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرونې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګانی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلام مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدود شوه. له همغه وخت د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلی وو چې د 20 ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې ورستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ له هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د په وینا تل تر ګواخ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخه امریکایي چارواکو په تیرو لک تر لګه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویل دي چې د دې ډول امنیتی پوسټو ساتنه ګران کار دی او پرله پسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوسټو ووزي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتی پوسټې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسی جرګې لپاره یو شمېر نور کاندیدانو نمونه له لست نه لرې کړي. د دې کمیسیون مرستیالې حمیرا حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر راتلونکو څو ورځو به د لرې کېدونکو کاندیدانو لست له رسنیو سره شریک شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ هم جدي کیږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لیست څخه د ځینو نوماندانو د لرې کېدو خبره کوي. د دغه کمیسون مرستیالې حمیرا حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې نوماندان به د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په دولتي ادارو کې د فعالیت او د اسنادو د نه تکمیل له کبله د دغه کمیسون له لورې له لیست څخه حذف شي.
وظیفې کمیسون، ماموریت کمیسون طبعا تهدیدات او خطرات خود داره.
نوموړی وایي د کمیسون دنده او ماموریت داسې دی چې ګواښونه له ځان سره لري او له کومو ګواښونو سره چې اوس موږ مخامخ یو غواړم دلته یې یاد کړم. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ دې له چا ویره ولرو. په همدې ورځو کې به یو شمېر نور چې له پخوانیو حذف شویو څخه ډېر خطرناک دي او دوسیې بشپړې شوې دي لرې شي. له دې وړاندې دغه کمیسیون 15 تنه د نوماندانو له وروستي لیست څخه حذف او 15 نورو نوماندانو ته یې اختار او توصیې کړې وې. دا مهال د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2515 تنه کاندیدان په انتخاباتي منډو ترډو مصروف دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه روښانه کوي چې په څومره شمېر کې کاندیدان به حذف شي. له دې ټولو سره سره یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې حتی د انتخاباتو تر ورځې د ولسي جرګې کاندیدان د کاندیداتورۍ له لیست نه حذف کړي، خو پرېکړه به یې د قانون او اسنادو پر بنسټ وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بحث تنفیذ قانون و در عین حال اعمال صلاحیتشان به شکل جدی
دی وی د قانون د تنفیذ او د صلاحیتونو د اعمال په برخه کې د دوی دغه کار د سټایل او د هغوی چې شرایط نه پوره کوي او غواړي په چل مسولیت ترلاسه کړي باید ورسره قانوني چلند وشي. کدوې اسناد بشپړ کړي وي باید اقدام وکړي او موږ له دغه پروسې په جدي توګه ملاتړ کوو. خغلی رشید د کمپاینونو پر مهال د ځینو نوماندانو غیر قانوني کړنو ته په اشاره سره وایي چې خلک باید پوه وړو نوماندانو ته رائے ورکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاد څخه وغوښتي چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړې وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استاد په توګه د زلمی خللزاد ټاکل کیدو پاکستان اندېښمن کړي. خغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د امریکا له حکومت نه غوښتي وو چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس ترسو چې پاکستان د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس نیوي اخیستی دا هیواد دې د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په توګه اعلان کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د پخوا په مقایسه چې یو عادي وګړی وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. پخوانی امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد لوړاندې له امریکا څخه غوښتي وو چې که پاکستان د ترهګرو ملاتړ او پناه ورکولو ته ادامه ورکړي نو دغه هیواد باید یو تروریست هیواد اعلان سي. په نوي پوسټ کې د شغل خلیلزاد ګمارلو پاکستان اندېښمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا د زلمی خلیلزاد ټاکنې د دغه هیواد پر رسنیو کې منفي خبرګونونه راپورته کړي دي. شاه محمود قریشی چې د اکتوبر پر 3 په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې دغه راز وویل شغل خلیلزاد ته نوې دنده سپارل شوې ده. زه هیله لرم او ورڅخه غواړم چې د پاکستان په اړه په خپلو نظریاتو کې حساس اوسي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دی ویل امیل مخی ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر د ځنګړی استاد په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل لمړنی سفر د اکتوبر پر 4 مپایل او وروسته به متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم سفرونه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت دی لمی په حواله لیکلی چې زلمی خلیلزاد د خبرو میست د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا هڅې امژغی کوي او زیاتوي چې دغه سفر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون ملاتړ او زمينه سازي په برخه کې د دغه هیواد اراده منعکسوي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په وړاندې په دې وروستیو کې خپل دریځ سخت کړی دی او له دې کبله چې پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د پناه ځایونو په لمنځوړلو کې کافي اقدامات نه دي کړي، نو امریکا خپل پوځي مرستې پر اسلام آباد ځنډولې دي. شاه محمود قریشي په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د غرض له امریکا څخه غوښتي چې له پاکستان سره بیرته اړیکې ښې کړي، پوځي مرستې پیل او په افغانستان کې د یاغیانو په بریدونو کې د پاکستان تورنول ختم کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې پاکستان د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ملاتړ کوي.
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبري خبري کړي چې وایي ک امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولسکلنې لانجې سوله ییز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبۍ کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارټمان کې په یو مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستانه ووزي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هن په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړي. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نوري افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنې وچکالي په وروستیو څو لسیزو کې بې ساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیې بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشیه د اروپایي اتحادیې د بشري چارو د کمیشنر په قول لیکلي چې د افغانستان په بشري وضعیت کې شوالی نه دی راغلی. د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالي زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسون په خبرونه کې د اروپایي اتحادیې د بحرانونو د مدیریت او بشري چارو د کمیشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشري مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
یو شمیر افغان خون کې شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. عام افغانان هم په افغانستان کې د خون کوښوند لکړه و ډک بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبرې په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د خون کې ورځ وه. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د خوونکو د نړیوال ورځ لر رسیدو سره سم په افغانستان کې د خوونکو د بد وضعیت لکبل په حکومت انتقادونه مطرح کیږي. یو شمیر خوونکو وایي چې د حکومت لښمنو سره سره لا هم دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د خوونکو د وضعیت له ښه کېدو پرته د افغانستان د پوهنې سکتور په برخه کې پرمختګ ناممکن دی. دوه تنه خوونکي محمد افضل او ګلرحمن قاضي د خپلو ستونزو په اړه وایي:
متاسفانه زموږ وطن کې په دې وروستۍ اتلس کالو کې په میلیارډو ډالر سرازیر شول، مگر د وخت حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه په پوهنه باندې درست سرمایه گذاری نده کرده.
دولت باید دوی دپاره ځینې تضمینات ولري. اول وظیفوي مسئولیت دی، دا باید داسې نه چې هر څه اوښته لري کیو استوا چیو تقاعد ورکیو امثال د دې. بل د دې اقتصادي برخه ده چې باید دوی ته ښه معاش ورکړل شي چې حد اقل اوسط ژوند د دوی پرې فراهم شي چې دوی د اقتصادي لحاظه د مشکلاتو سره مواجه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر غنی په کراتو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د اکتوبر 15 هر کال په نړۍ کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي او په دغه ورځ د ښوونکي د معنوي ارزښت د درناوي په پار غونډې جوړیږي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د ملي ائتلاف له لورې غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د ښوونکو وضعیت ته د نه پاملرنې له کبله پر حکومت انتقاد وشو، خو د پوهنې وزارت مرستیال وزیر سردار محمد رحیمی ویل چې دوی په دې برخه کې بی تفاوت نه دي.
در واقع وزارت معارف مبتنی بر تعهد
دی. وی د پوهنې وزارت لکه څنګه چې ژمنه کړې و ولسمشر هم ویلی و د سکل د میزان د میاشتې څخه رتبې معاشات په پام کې نیسي او د ښوونکو امتیازات به زیات شي. هم هیوادوال بیا وی حکومت تل ژمنې کړې خو بیا هم ښوونکي له ناوړې اقتصادي وضعیت څخه ځورېږي.
نوم یې مغفور الله دی او معلم چې دی زموږ د معنوي پلار په حیث دی، باید چې شاګردان احترام وکړي او د دولت یې باید چې ورته پاملرنه وکړي. د دوی ماشینه که بندې مثال نه دي ورکړي، ماشینه یې ورکړي، پر معلمانو نظارت وکړي. مثال چې دوی یو غوښتنه یې د معلم د باید چې هغه غوښتنه ورفره کړي. نو
نوم یې ولی محمد دی. د معلم په اړه دومره ویلی سم چې معلم ډیر ستر مقام لري، یعنی تر هر چا د معلم مقام لوړ دی، ارزښت یې زیات دی. که ووایي د معنوي پلار حیثیت لري، خو ولې معلم که وګورو نن په ټولنه کې تر ټولو هغه خواره طبقه ده. یعنی هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، نه سرپناه لري، نه خپل حقوق ورکول سوي دي، نه دولت ورکړي دي او نه خلک ورکړي دي، نه د معلم دومره عزت او قدر سوی دی.
دا چې حکومت ولې تر اوسه له افغان ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، همدا پوښتنه مو د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدرد نه وکړه. د ښاغلي همدرد په خبره د جګړې دوام د دې لامل شوی چې حکومت خپل ټول پام په جګړې ور ټول کړي او د پوهنې سکتور په ګډون په ځینو نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای پاتې شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه هندوستان ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ښاغلی پوتین به نن له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو هندي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې له هند سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1400 غونډیو د پیرودلو موافقه به هم لاسلیک کړي. هند په عین حال کې چې له روسیې سره دغه دودیزې اړیکې پالي، له امریکا سره هم په پوځي برخو کې پراخه همکاري لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نریندرا مودي به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د 2 تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څیړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د 1400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکی چخه فزاته دلری وطن ویشتون کو اس څلور سو توغنده یورانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن غبرګون څه وي، خو تیره میاشت یې چین وروسته له دې چې له روسیې څخه یې جنګي جټ الوتکې او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلي وو په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوې ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلي وو چې نوې ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته او وروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړل خورا تودې دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د اس څلور سوه دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلوونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چنوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپېرلې.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندوی موسې په دفتر کې چاودنې درې کسان وژلي دي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیر د وژل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو په ګډون باندې په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نکړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې تاسو زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ،